ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦਾ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
سلامونه او نیکی هیلی خدر منو او لیدونکو دا دیوار راژیو تلویزون خبری خبرونه که تاستا هر کلی ویو ستاسو کربانه یو زه منظر شهید
او زه مجاهد جوان
نن دا چهارشنبه ورځ کال 2018 دا جنوری دا میاشتی 15 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي په خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته
د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه لږې څرګندونې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې 15 کلنې جګړې او په پاکستان کې د ترهګرو د ستونزو په اړه به د ټرمپ د دغې نوې ادارې دریځ څه ډول وي په دې اړه وړاندې په خبرونه کې یو راپور لرو.
اخوا د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل ترانسپیرنسي څخه جاری شوی راپور ښایي چې د 144 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 146 او افغانستان په 169 نمبر راغلی دی.
او د پاکستان په اسلام آباد کې د څېړنې یو اداره وایي په 2016 میلادي کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو بریدونه د 2015 میلادي کال په پرتله کم شوي دي. خو د عوامي نشتل ګوند لپاره د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي هیواد کې اوس هم د ښه او بد طالب ترمنځ توپیری چلند دوام لري.
په خبرونه کې یو شمېر نور موضوعات او مهمې مرکې هم لرو چې تاسو ته به وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
کو تاسو د امریکا غږ دی ویته غواکیاس لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو اوریدل د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان او پاکستان په اړه ډېری لږې څرګندونې کړې وې. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د روانې 15 کلنې جګړې او په پاکستان کې د ترهګرو د ستونزو په اړه د ټرمپ دغه نوې اداره څه ډول دریځ لري په دې اړه غوږ شئ د زموږ همکار کلیم افضل راپور ته.
په افغانستان کې طالبان بیا زور مومي. چارواکي وایي د هیواد پولیس او پوځي قواوې لا اوس هم په خارجي امداد اړه لري چې ترهګرو په ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. خو په امریکا کې د افغانستان د جګړې کمزور سیاسي تصور کولی شي چې د امریکا نوی صدر ډونالډ ټرمپ حکومت د افغانستان په پالیسۍ کې نور هم لچک راولي.
مونږ تمه لرلی شو چې امریکا نوی حکومت د سار وروسته خپل نوی ستراتیجی جوړ کړي. کما بچے پا افغانستان کے اصل حالات پا بنسٹ جوڑ شی دا با پا افغانستان کے سیاسی جوڑجاڑی اڑا نلری لکه څنګه چې د پخوانی صدر براک اوباما په وخت کې روانه وا.
افغانستان ځواکونه د هیواد د شپیتونه لګي زیاتې برخې باندې خپل واک لري او په نږدې کلونو کې د هیواد نور هم ځمکه بیللې ځنې یاره لري چې په راتلونکي وخت کې به نور هم جګړه سخت شي.
زما په خیال به روان کال افغانستان کې جګړه نور هم سنگینه شي. ډیر کم امکان دی چې داسې مذاکرات به وشي چې پکې به یو لوی بدلون رامنځته شي.
د چین، ایران او د نورو هیوادونو مداخلات یا مفاد په حالاتو باندې نور هم بد اغیز اچول شي.
په لږه کچا حالات نور هم پیچیده شوی چې کله نه طالبانو د ایران ملاتړ ترلاسه کړي. دوی د روس سره هم خبرې کوي، دوی چین سره هم خبرې روانې کړي وي. په دې کې د سیمې نور طاقتونه هم لاس لري.
کچر د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ زیات پام ترګری ختمول وي نه ک افغانستان جوړول، نو د دې مطلب به دا وي چې پاکستان به هم د نظر لاندې
راځي.
مونږ خبر یو چې ټرمپ خپل کمپین په وخت یا د ټاکنو وروسته افغانستان په اړه ډېرې کمې خبرې کړې دي. خو د دغې سیمې په اړه چې کمې خبرې هم شوې دي، داسې معلومیږي د ده زیاتره دلچسپي د پاکستان سره تړلې ستراتیژیکي مسلې دي.
د ډونالډ ټرمپ حکومت په موده کې به د افغانستان جګړه همیش پر رنګ یو سخت چیلنج وي. د کومې هواري لپاره امریکا یو مهم فریق دی.
We'll be right back.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای وی او ای ډیوا.
پلانو خدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې همزو مطبوعاتو ته کتنه کوو او د تل په شان دغه کتنه زمونږه همکار مختار خلیل کړی دا. راځي چې په ګډه سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
امریکی د افغانستان جنگ د خپل تاریخ د ټولو نه اوږد جنگ تسلیم کړی دی. نوی صدر ښاغلی ډونلډ ټرمپ نه امیدونه کیږي چې دی به افغانستان کې د امریکې شوی جانی او مالی زیان تاوان په اوبو لاهو کېدو ته پرېنږدي. د امریکې په نیشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې د کوټلو فوزي عملیاتو د مرکز ډایرکټر ریټایرډ کرنل جوزف جے کولینز صدر ټرمپ ته د صدارت په منصب د کېناستو نه وړاندې یو چټۍ کې د افغانستان د جنگ مکمل حالات او په دې کې د سودمندو اقداماتو کولو دپاره سو تجویزونه لیکلي دي. د کرنل جیمز کولینز دا چټۍ د امریکې وار آن دی راکس نومي مشهوره وبپاڼه باندې د یو مضمون په شکل کې چاپ شوې ده. د مضمون په شروع کې لیکلی شوې دي چې په تیرو څلورو کلونو کې د امریکې پالیسي دا وه چې افغانستان کې وزان بیلات ته نه ورکوي، خو دې دپاره به مالي اخراجات کم نه کم کوي. د امریکې همدې غیر یقیني حرکتونو د طالبانو د جنگ استقامت مضبوط کړی او پاکستان د دوی په مرسته کولو نور زړور شوی دی. کرنل کولینز خپل چټۍ کې لیکلی دي چې ډیر خلک به صدر ټرمپ ته افغانستان کې د امریکې د نقصانونو د راکمولو سلاګانې ورکوي، خو صدر ټرمپ باید چې په دې مشورو عملونه کی ځکه چې د یو ملک د پاره میدان جنگ کې د شکست یا د جنگ نه د تیښتې نه زیات ګنده او غلیظ بل یو څیز هم نشي کېدی. مضمون زیاتوي چې د افغانستان د جنگ خاتمه افغانستان کې د امنیت په قائمېدو پکار ده. ډیر ماهران دا خبره کوي چې افغانستان کې اصلي خطره طالبان نه بلکې القاعده او دولت اسلامیه ګوندونه دي، خو دوی په غلطه دي. امریکې د پاره د ټولو نه لوی خطره ام افغان طالبان دي، ځکه چې هغوی کفن په سر جهادیان دي او چې هغوی په افغانستان کې زرغون وي نو القاعده او دولت اسلامیه به ورسره سم زرغون وي. که طالبان په مات شول او افغان فوزونه پې بریالي شول نو القاعده او دولت اسلامیه به هم افغانستان نه تیښته کوي او ځان له چرته بله ټکانه لټی. وار آن راکس کې چاپ شوي مضمون کې نور لیکلی شوي دي چې افغانستان او پاکستان کې د امریکې لازمی مقصد د القاعده او د داعش دانه وانه کول او دوی له ماتې ورکول پکار دی. د دې مقصد د حصول دپاره امریکې له خپل سو ترجیحات ټاکل ضروري دي. اول دا چې امریکې له خپلو ټولو غلیمانو ته په صفا ټکو کې وینا پکار ده چې افغانستان د امریکې غیر نیټو اتحادی دی او دا چې امریکا بچری هم افغانستان یوازې نه پرېږدي. دویمه دا چې پاکستان د امریکې دوست بلکې یادیږي، خو د افغانستان په معامله کې چې تینه د څومره ملګرتیا تمه کیږي هغه عمره نه کوي. په دې سبب امریکې له به پاکستان ته سترګې بدلول پکار وي. که پاکستان په نرمه ژبه نه پوهېږي نو بیا به ورسره سختي راخیستل لازمي وي. پاکستان هر کال د امریکې نه اربونه ډالر هم بوت کوي او په طالبانو باندې پړی هم سست کړی دی. که پاکستان د دومره درون مالی امداد باوجود امریکې سره غاړه نوړي نو امریکا دې هم ورته په صفاټکو کې ووایي چې امریکا به د پاکستان په خوره د پرتو خپلو دشمنانو په هدف کولو هم سرپه نه کوي. د پاکستان روغې لارې ته د راوستو دپاره افغانستان سره د هندوستان ملګرتیا هم نوره مضبوطول پکار ده. البته پاکستان له هم دا تسلي ورکول لازمه ده چې کابل کې قائم حکومت بچری هم د پاکستان غلیم نه وي. درېمه دا چې افغانستان کې پرتو امریکنو کمانډرانو له د جهادیانو خلاف په آزاد مټ د اقداماتو اجازت ورکول پکار دي. څلورمه دا چې افغانستان ته اقتصادي امداد جاری ساتل پکار دي، خصوصا پاکستان نه د روانو افغان مهاجرو د لاسه جوړو اقتصادي مسلو کې ورسره لاس امداد ضروري دی. او پنځمه وخیری ترجیح د امریکې دا پکار ده چې صدر اشرف غنی او ستر منتظم عبدالله له تسلي ورکي چې امریکا به ورسره سیاسي مرسته جاري ساتي. کرنل جیمز کولینز وار آن دی راکس کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې که صدر ټرمپ افغانستان کې کامیاب شو نو دا به د ټرمپ حکومت لومبی لویه بین الاقوامي کامیابی وي او د دې خبرې به علامت وي چې د امریکې تلې طاقت واپس پر ځای شوی دی.
درنو اردوونکو، د بډو رشوتونو د مخنیوي نړیوالې ادارې یا انټرنیشنل ترانسپیرنسی څخه خپور شوی راپور ښایي چې د 104 هیوادونو په لیست کې پاکستان په 114 او افغانستان په 109 نمبر کې راغلی. د پاکستان حکومت وایي دوی د تیر کال په پرتله د 0% څخه یوازې 2% ښه شوي دي. رابعه پیر پرې بشپړ راپور لري.
د کرپشن په ضد کار کوونکي نړیوال غیر سرکاري موسسې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د خواره سوي فهرست تر مخه پاکستان په کرپشن کې د کمی سره د 114 هیوادونو په فهرست کې پر 114 نمبر راغلی دی چې څېړونکي په کرپشن کې دغه کمی ته نشت برابر ګرځوي. د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د یوه رپورټ تر مخه په جنوبي آسیا کې کرپشن کمولو کې د پاکستان درجه بندي 9 ښه کېدو سره پر 114 نمبر راغلی دی او دغه رنګه د شفافیت په لحاظ پاکستان ته د وړاندې په نسبت 2.3 پوینټس ورکړی سوي دي. په کال 2012 کې پاکستان د 104 هیوادونو په فهرست کې پر 109 نمبر وو. په دغه رپورټ کې د پاکستان ګاونډي هیوادونه هندوستان او چین د 40 سکور سره پر 90 نمبر دي او افغانستان د 12 پوینټ سره پر 109 نمبر دي. دغه رپورټ که څه هم د پاکستان د شفافیت په اړه د درجه تر راپورته کېدو خبرې کوي خو څېړونکي دا په پاکستان کې د کرپشن د ختمولو په لار کې د نشت برابر سفر ګرځوي. په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سلاکار عادل ګیلانی د ڈی وی ریډیو سره خبر
رپورٹ جو ہے یعنی جو سروے کی آئی ہیں یہ کوئی یعنی صرف یہ ہوا ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہے پاکستان کا جو ہے وہ 30 نمبر آئے تھے 100 میں سے 25 آئے ہیں مگر یہ بہت خراب اسٹیٹس ہے اور اچھی کنٹری جو ہے وہ 60-70 نمبر ہوتے ہیں.
تو پاکستان تیر کال پسل کی دیرش او سش کال دو دیرش نمبر راغلی دی خدا ډیر خراب حالت دی. د شهوادونو نمبرونه شپیتا اویا او نیوی پوری وی. د دغه سی پی آئی سکور پر بنیاد نړیوالی ادارې هیوادونو ته قرضې ورکوي. دوی زیاتوي چې په پاکستان کې د کرپشن د خراب حالت او د زیاتوالي له وجې پاکستان ته بلواسطه بهرني سرمایه کاری ناراضي. دغه سرمایه کاری چې شاوخوا اوس $1 پاته سوې ده هر کال پکې کمی راځي ولې چې بهرني سرمایه کار پر پاکستان باور نه لري. عادل ګیلانی وایي چې دغه باور سیوا کول لپاره ضروری دی چې د کرپشن په ضد عملیات تیز کړي سي. دوی زیاتوي چې دغه کرپشن له وجې عام ولسته بنیادي سهولتونو څخه محروم دي او د غریبي او د لوږې او تندې ښکار دي. څېړونکي دا هم وایي چې حکومت ته پکار دی چې یوازې د خبرو او د کالونو پر ځای په دې اړه سنجیده کوټلي ګامونه پورته کړي او د نیب اداره شکړي سي. په پاکستان کې د کرپشن په ضد کار کوونکي د نیب پر ادارې هم سختي نیوکې کیږي ولې چې دغه ادارې د قانون تر مخه په عربونو روپو کرپشن کوونکي د معمولي پلی بارګین د قانون په ذریعه ځان خلاص کړي چې مثالیه د بلوچستان د خزانه په خوانی سکتر د مشتاق رئیسانی کیس دی چې پرې د 240 عرب روپۍ د کرپشن تورونه وو. خود نیب د پلی بارګین د قانون په ذریعه 2 عرب ورکولو سره د دوی په ضد نیب دغه مقدمه ختمولو ته راضي سو او دغه شان د رپورټونو تر مخه ګڼ شمیر داسې مقدمې وي چې د وخت سره ورکې کړې سي او یوازې په کاغذونو او فایلونو کې پاتې سي. بل پلو ته د کرپشن څخه پاک هیوادونو کې ډنمارک په لومړي، نیوزیلند په دویم او فنلند په دریم نمبر دی. په دنیا کې تر ټولو زیات بدونوانه هیوادونو کې سومالیا په لومړي، جنوبي سودان په دویم او شمالي کوریا په دریم نمبر دی. سرګند دیوی چې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د شفافیت د معیار دغه تعین د اظهار رائے د سرګندونې د عدلیه د پریکړو سیاسي چارو کې شفافیت او جمهوري ادارو د مضبوطی په شان د اشاریو په مرسته کوي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درنو قدر منو اوریدون کو اولیدون کو د ډیوا راډیو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو د ملتیا څخه مننه چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالی از نو راپورونه هم لرو. تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو د عدنان بیټنی یو راپور لرو چې شمالي وزیرستان ته تللی هلته د ډیرو خلکو سره خبرې هم کړې دي او دغه راپورونه تاسو ټول ویجی راپورونه دي چې کولی شي په ډیوا راډیو فیسبوک باندې هم ومندئ. رازو د بل راپور ولوري ته تاسو مخکې د رابع پیر څخه راپور واورېدو چې د پاکستان په هکله وو چې هلته د شفافیت کوم نړیوال سازمان چې دی هغه د پاکستان په تړاو څه ویلي دي. زو د افغانستان ولوري ته چې په 2018 میلادي کال کې افغانستان د فساد سره د مبارزې په چارو کې لاسته راوړنې لري او له اداري فساد سره په مبارزه کې یې پرمختګ هم کړی دی. نور تفصیل یې تاسو ته د کابل څخه د ډیوا راډیو خبریال حکمل روان وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې تازه خپور شوی ویلي افغانستان په 2018 میلادي کال کې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ کړی او 15 درجه رمخته شوی دی. د دغه سازمان د ریپورت لمخې په 2015 کال کې افغانستان د نړۍ د فاسدو هیوادونو په لیست کې 104 هیواد وو خو په 2018 کال کې یو څه شوی او اوس مهال د نړۍ په فساد کې د شاملو هیوادونو په لیست کې رمخته شوی او 1.9 مقام لري. د شفافیت نړیوال سازمان د ریپورت په اړه د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویان مرسیال د وخان مینپال وویل افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ژمنې له مخې له فساد سره یې کوټلې مبارزې پیل کړې او د فساد د ریښو تر ویستلو به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. خو په افغانستان کې د شفافیت او څار بنسټ مشر سید اکرم افضلی وویل له فساد سره مبارزه پیل شوې خو هغه څه چې لازمه ده له فساد سره د مبارزې لپاره جدي هڅې نه دي ترسره شوې. افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید له فساد سره مبارزه په سیاسي ډول ترسره نه کړي او پر وړاندې په افغانستان کې خپلواک بنسټونه رامنځته شوي او هغه سلګونه دوسیې چې د فساد په اړه شتون لري پر هغه باید جدي کار ترسره شي. د یو بل ریپورت لمخې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ار کې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال میسرو سلاوجین کسره ولیدل او دواړو د سیمې د امنیت د سولې د ټینګښت له ترهرګرۍ سره د مبارزې او د هر اړخیزو همکاریو پر دوام یې خبرې وکړې. له هر څخه په خپره شوې اعلامیه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ د هیوادونو د مسایلو په برخه کې د ملګرو ملتونو د رول ارزښت ته په اشارې سره وویل ملګري ملتونو د سیمې د مهمو موضوعاتو په اړه د بحث او د ګډو تصمیمو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په کچه یو کنفرانس د جوړو په دې برخه کې د خپل مهم رول ترسره کړي. خو په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میسر سلاوجین کله جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره ژمنه وکړه او ویل ملګرو ملتونو د سیمې د مسایلو د مناسبت په حل په هر برخه کې هر ډول همکاریو ته تیار دی. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
تر درنو اردوونکو، لکه څنګه چې د حقمل روان پر راپور کې مو واوریدل، افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې پرمختګ کړی دی. د شفافیت د نړیوال سازمان په تازه راپور کې راغلی دی چې افغانستان د فساد پر ضد مبارزه کې د تیر کال په پرتله 15 درجه پورته شوی دی او ښه شوی دی. د دې راپور له مخې د افغانستان په سي د لیبیا، سودان، یمن، سوریه، شمالي کوریا، جنوبی سودان او سومالیا دولتونه دي چې تر ټولو زیات فساد پکې دی. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د اداري فساد پر ضد د ملي وحدت حکومت غختلي ګامونه پورته کړی دي، نو همدای پایله وه. د جمهوریت ریاست ویاند هارون چخانسوري وایي
ځکه چې فساد یوه غټه پدیده ده او هر اړخیزه مبارزه غواړي. په بعضي ځایونو کې شاید وخت ونیسي، اما په اساسي مقدمو کې د جوړښت له اړخه ورته فکر شوی چې مثبته نتیجه ورکړې ده.
په دې راپورټ کې د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه پاکستان، لکه څنګه چې وړاندې مو په راپور کې واورېدل، په 114 او ایران په 111 ځای کې راغلي دي او د فساد نه تر ټولو پاک دولت ډنمارک ګڼل شوی، دویم بیا نوې زیلانډ، دریم فنلند او څلورم سویډن یاد شوی دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
واشنگتن ڈی سی دیو تاسو د جیو رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی او ویني. از قدر منوریدونکو زو یو بل مهم راپور ولورتا چې د پاکستان په اسلام آباد کې د سیړنې یو اداره وایي چې په 2014 میلادي کال کې په قبایلی سیمو کې د ترهګرو بریدونه د 2015 کال په پرتله ډیر راکم شوې دي. خو د عوامي نېشنل ګوند لپاره د پارلمان په خوانی غړي بشرا ګوهر وایي چې هیواد کې اوس هم د ښه او طالب ترمیان توپیر چلند کیږي. په دې حقله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو وړاندې کوي پیر ولایت شاه په خپل راپور کې.
د یو سیړنیز ادارې فاټا ریسنس سرټر لخوا جاری کړی شوی رپورټ تر مخه کال 2014 کې په قبایلي علاقو کې 130 ترهګرۍ واقعیات رامنځته شوي دي. د کومو واقعیاتو شمیره چې په کال 2015 کې 146 خوا د رپورټ تر مخه په دغه واقعیاتو کې د جوبل تنانو شمیره 871 پاتې شوې ده او دا د کال 2015 د جوبل تنانو د شمیرونو 80% کمه ده. رپورټ وایي چې تیر کال قبایلي علاقو کې د فوز لخوا 80 ځمکني فوزي عملیات او 13 هوایی بریدونه او 2 ډرون حملې شوې دي او په دې عملیاتو کې ترهګرو ته اړولې شوې زیان 55% ریکارډ شوې دي او د ترهګرۍ په واقعیاتو کې عام سیویلین تنانو ته رسیدلې زیان 20% او امنیتي سرتیرو ته رسیدلې زیان 19% ریکارډ شوی دی او د دغې شمیرو په اساس ویل کېدلی شي چې کال 2014 کې په قبایلي علاقو کې د ترهګرۍ په واقعیاتو کې د کال 2015 په نسبت 11% کمی راغلی دی. رپورټ زیاتوي چې د ترهګرۍ نه تر ټولو اغیزمنه علاقه شمالي وزیرستان پاتې شوې ده او په کال 2014 کې د زیان د تناسب په حوالې سره پر امن علاقې ممند او خیبر ایجنسۍ پاتې شوې دي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اف آر سی یا فاټا ریسرچ سنټر یو کارمند نوشاد خان میسود د خپلې ادارې دغه رپورټ د نتایجو پخلی کوي. خو دې ورسره دا هم په ګوته کوي چې د حکومت په اوږو د ترهګرو د مکمل خاتمې ذمواري لا اوس هم پرته ده.
لکه دې تو پرمننت هایډ آؤٹس چې دی هغه ترانسفر شوی دی افغانستان ته، نو لکه پاکستان نه کافی حد پر صفای شوی دی. خدا دې چې او مطلب کدا کوشن وکړي چې پاکستان سیکیور دی آیا، نو آ فی الحال لکه په دې باندې شور نه یو.
که څه هم د پاکستان حکومت، فوج او د فاټا ریسرچ سنټر غونټې ادارې قبایلي علاقو کې ترهګرو ته په لوی کټ زیان رسولو پخلی کوي، خو آزاد مبصرین او حکومت مخالفه سیاستمداران په دغه داوو سوالونه راپورته کوي او دغه تازه رپورټ ته خپل عکس العمل کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر بشرا ګوهر په حکومت باندې اوس هم د ترهګرو خلاف فوزي عملیاتو کې د خپل پردینه کار اغیستلو تور لګوي او ورسره دا د دې فوزي عملیاتو اصل حقایق د پارلمان، اولس او آزادې میډیا ته وړاندې کولو غوښتنه هم کوي.
میڈیا چکما انڈیپینڈنٹ دا اور ایکسس پکار دے پولیټیکل چې کوم لیډرشپ دی نو هغه چې کلاو تګ راتګ وشي هلته کې نو الله به مونږ ګورو چې حالات ښه دي. اسې داوی چې کوم دی نو هغه زه خو لا اوس هم وایم چې پالیسیانو کې لا بدلون نشته دی. پالیسی چې کومه ده نو هغه اوس هم عکسې د ښه او بد دهشتګردو کې دغه کېږي چې څو دا پالیسیانې نه بدل شوي نو لا زه په دغه کې بدلون نه ګورم.
د قبایلی علاقو په حالاتو کارکون کې سیډنیز ادارې په دغه رپورت کې د فوزی عملیاتو لقبل به کور شوی خلکو خپل کورونه ته واپس ذکر هم شوی دی او رپورت وایي چې حکومت د خپل لوزونو باوجود تیر کال دسمبر میاشتې پورې به کور شوی خلکو د واپس لپاره ټاکل شوی میاد کې دوی واپس لګلو عمل سرته نه رسولي. او فاټا ریسرچ سنټر په خپل دغه رپورت کې د دې لوی علت په قبایلی علاقو کې د امنیت خراب وضع په ګوته کوي. پیر ولایت شا وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
اردن کو په پاکستان په ځنګړی توګه په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو باندې ترهګری ډېری ناوړه او منفی اغیزې کړې دي. څرنکاران وایي دغه سیمو په کلتور باندې هم ترهګری بې تاثیر نه ده پاتې شوی. احسان محمد خان پرې دا راپور چمتو کړی.
څرنکاران وایي په پاکستان کې او په خصوصي توګه د پښتنو په خاوره د ترهګرۍ او انتهاګرۍ له کبله تر ټولو زیات زیان د کلتور سره تړلې څانګو ته رسېدلی چې په نتیجه کې پښتانه په تهذیبي او کلتوري توګه ډېر په وروستو تللي دي. په دې هکله د پېښور یونیورسټۍ د سیمه ییزو علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي
هغه میلو ته تاسو سوچ وکړئ که نه زیارتونه موږ ډېر والو ځو نه علاوه مجلس دا حجرې هغه مجلسان چې کوم دي مجلسان بالا قربان والا کوم دي دا بچ سور مجلس کې د پاول دا به قسم قسم لس لس جوړې مجلس په حکومت حالت کې دا اوس ما ته لکه یو دی هغه کې یاد دي ډرامې به کېدلې په میلې کې هغه به په کېدلې ورته لکه هلته به دا مجلس په کې دا جنکې په کېدلې مطلب چا نه دي چې هغه کړی سي د جنکې ولې ګډي یا لکان ولې ګډي دا به کېدل. مقصد دا دی چې دې پوزیټیو شینو په ځای باندې هغه نیگیټیو کلچر چې کوم دا کنه د کلاشن کوف کلچر د نشې کلچر د نو شینو
د پښتنو په خاوره چې وخت په وخت د دوی تهذیبي او کلتوري زور کمولو لپاره هڅې شوې دي. خو تاریخ پوهان وایي د ترهګرۍ د دغه اوسنی 15 کلونو لړۍ روانې دو لوجې د تهذیب او کلچر هر یو برخه په نخښه شوې او په نتیجه کې د پښتنو د کلتوري ژوند ډېر نخې نخانه د منځه ورکی شوې دي. د پاکستان نیشنل آرټس کونسل مشر او د پښتنو د کلتور او تهذیب تاریخ پوها جمال شاوای په کار دا پښتانه په خپل سر د تهذیبي او کلتوري نخو ژوندۍ ساتلو د پاره کار وکړي.
دا میلې یا د سټول موقع چې خلک یو بل ته نږدې راولي هغه د خلکو نه دی خوش که موسیقي وي که میلې وي که ادب وي که فلمونه وي که انزورګری وی پینټینګ مودا دا ټول د کلچر یو انهار دی عکس دی او د دې بغیر ژوند چې دی سي بے معنا او بے خوند ښکاری. په کار دا دی چې پښتانه دا باره کې لږ یو سنجیده قدم واخلي کم از کم دومره زور پیدا کړي چې وجلو ته دا خلک نه پریږدي او خپل د کلچر اظهار خپل په وجلو کې شروع کړي په مکتبو کې شروع کړي په یونیورسيټیانو کې شروع کړي په نورو داسې ځایونو کې چې کېدلې شي هلته خو کم از کم دا کار شروع شي.
د پښتنو تهذیب او کلچر چې د نړۍ د نورو قومونو څخه زیات ښایسته او خوندوري برخې ساتلې او همدغه کلچر وو چې د پښتنو ژوند جواکې د امن مینې ورورولۍ خندا ګانو ترمنځ ډیر لکه مهذبه ساتلی وو. سړنکاران وایي خو دغه هر څه د ترهګرۍ مرکزی هدف وګرځېدو چې په نتیجه کې نن ځوان شوی پښتون کول خپل د تهذیب او کلتور سره تړلې ډېرې نخې نخانې پیژندلې هم نشي. احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
خبرونه قدرمنو اوریدونکو اوریدونکو زو یو بل راپور ولوري چې د پاکستان د منځنۍ کورمه پاره چمکنی سیمه کال 2013 کې هلته کلچي پوزي عملیات پیل شوله، نو ډیرو خلکو کډي وکړلې او خپل کورونه پرې خوستل، نور سیمو ته لاړل. کلچي دغه عملیات سرته ورسیدل، پایته ورسیدل، بیرته خلک راغله خپل کورونه ته. خو له بده مرغه د دوی کورونه وران شوي و، ړنګ شوي و، او دوی په دې مجبور شول چې بیرته خپل کورونه جوړ کړي. خو حکومت ورته دغه وعده ورکړل چې دوی ته به د دغه کورونو جوړولو بیرته پیسې ورکوي. دا مهال حکومت خپل په وعدو نه دی ولاړ، دغه پیسې نه ورکوي. خلک ډیر زیاتې ګیلې لري په دې حق. له نور څه تفصیلات دي ټول تاسو وړاندې کوي ابراهیم شینواری په خپل راپور کې.
د کال 2013 مې میاشت کې د عمومي ټاکنو په محل د منځنۍ کورمې په ځینو برخو کې د بدی امنیتي وضع له وجې د جنګیالو ډلو په ضد پوځي عملیات شروع کېدو، او بیا په یوه نیمه میاشت کې دننه د پاړه چمکنۍ قریبا 2500 کورنۍ واپس خپلو کورونو ته تلو نه پس، د دغې سیمې زیاتره اوسېدونکي د خپلو وران ویجاړ کورونو سروې کېدو نه پس د معاوضې په انتظار دي. د حکومتي ریکارډ له مخه په اولنۍ سروې کې قریبا 1500 کورونه یا خو په مکمله توګه په بمونو الوزول شوي وو او یا ورله اور ورکړای شوی وو. خو د څه مودې تیرېدو نه پس په داسې مهال چې د معاوضې په انتظار زیاتره کورنیو د حکومتي ژمنو ځنډ خوړلو نه پس په خپل مصرف خپل کورونه بیا تعمیر کړه، حکومت دغلته یو بله سروې شروع کړه. او په دغه نوې سروې کې هغه واړه کورونه کوم چې پخوانی سروې کې شمیرل شوي وو خو وروستو مالکانو تعمیر کړي وو شامل نه کړه. د حکومت د دغه عمل په هکړه د پاړه چمکنۍ وکامي مشر ملک بادي زمان وویل چې هغوی په دغه لړ کې سترې محکمې ته هم رجوع کړي. د یادونې وړ ده چې هم د پاړه چمکنۍ مخمندې سترپټي میرزلی او د مامې کلو قریبا تر سلو پورې کورنۍ د خپلو کورونو په مکمله توګه تباه کېدو له وجې تر اوسه دغه علاقو ته واپس نه دي تللي. البته دغلته د طبی خرکی ګودر پاسمینه باډې او ستر کلي غیر د 170 کورنیو باقی پاتې زیاتره کورنیو ته هیڅ کومه معاوضه نه ده ورکړی شوې. ورسره دغلته نږدې د منتو په کلي کې اوس هم یو څه شمېر کورونه د اف سي عملیشي په مصرف کې دي، او د دغه کورونو مالکانو د بیا بیا غوښتنو باوجود نه خو دغه ودانۍ دوی ته سپارلو شوي او نه ورته د اف سي والو کومه کرایه یا یوز ورکولو ته تیار دي. او د منځنۍ کورمې په شانتې د باجوړ ایجنسۍ واړه مامون سیوی خړکۍ شاګو خړی کمر مینه سپری واړه خړکی مخه او مڼو ځنګل کلو کې هم یو څه شمېره کورونه د امنیتي ځواکونو په مصرف کې دي، او د سیمې اوسېدونکو په وینا دوی له په تیرو 4-5 کالونو کې فقط یو ځل د یو کور په سر 4000 روپۍ کرایه ورکړی شوې. خو اوس دوی د خپلو کورونو د خالي کېدو غوښتنه کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو.
اردن کو د امریکا غږ ډیوی خبرونه نیخ پنی غا د واشنگتن ډی سی لاستډیو څخه اوري. د ډیوی خبريال عدنان بیٹنۍ د شمالي وزیرستان شنخوړ سیمه تتللې، کوم چې د مرکزی خار میرانشاه په 5 کیلومتره کې پروت دی. په یاد سیمه کې څه ډول حالات دي، خلک څه ډول خبرګون سرګندوي، دا به د عدنان بیٹنۍ پر راپور کې اوري.
زونه تر ټولو اول خپل نوم راته وایې.
ما نعمت الله.
نعمت الله صاحب، دا کم زیاده
د امزلی شنخوړ
امزونیش نه خوړه میرانشاه
چې میرانشاه
او عملیات ورسته واپس خپل علاقې ته راغلی.
عملیات ورسته خپل علاقې ته راغلل.
دا گرین هاوس یا تاسو کوم لګولای د زراعت په حواله باندې په خپل مل لګولای دا
جینا دا دا حکومت دا لګولای دا څه څومره دا
د څه شي دلش کې ته ماته واځي کولای شي
جی. دا ټماټر دی، ټماټر دی دا موسم سرا سبزی چې لکه سردی موسم کې دا
تخمونه
راکړل، غنم تخمونه، دال یې راکړل چې دا وکړي.
څومره پیداوار کې دی زینا؟
او پیداوار خو پاته لګیږي ورسته چې څومره پیداوار وایي اخو اوس پاته نه لګیږي.
اپریشن نه مخته تاوي چې د ځمکه آباد او ټماټر دی پکې
هم مخکې ډېر آباد دی دا خو دا ټماټر به وي چې مونږ به دی نه دا غنیم هم ځکه مې کارالي او کام مې کارالي او درې لاکه ټماټر مې به ناستل دا سه ټرکونه سپېره هم زړنۍ نه خالي به سپېره ته ټرکونه تلل بنو ته
دو درې لک روپۍ به تا پې کولې دا به څوره ځمکه چې تا پې ټماټر کړلی وو
دا به جی دو پنځه کرناله سی به وي
پنځه کرنالونه به تا درې لک روپۍ وباسلې د کال
د کال نه د ګرمۍ موسم
ګرمۍ موسم دا ځمکه چې اوس آبادکاري روانه ده په علاقې چې بیا تاسو سره حکومت په دې چې مرسته څومره کړې ده لکه کدار ته ووایې
اوس دا گرین هاوس دا چې کوم دا دا کومه تر ته جوړ کړلو او د ته تخمونه ټماټر تخم یې را کړلو حکومت جی دا دا غنمو برای را کړلې په ارشن ختی باندې وایو برای غنم چې چا څومره مزګه و مزګه په مقا باندې ور کول دالې ور کړلو
خلک په مکمل تور دلته واپس شوی دی
جی مکمل راغلل
نور څوره پکار دی
پکار دی دا دا چیزونه چې کوم دی دا پکار دی او نور چې څومره تخمونه راځي او د موسم سره او دوايي پکار دی دا واخه دا دې دې پر لکه واخه ډیر دا دې دې پر دوايي پکار دی او دا څه کارونه او چیزونه خو ډیر چیزونه پکار دی
دا پولټری فارم وینو چرګان ساتي
دې دې کی چرګان ساتي جی
څومره چرګان دې ساتلې دي
اوس حکومت 2500 راته چولې وی دې کې امداد را سره وکړو پورا پورا امداد را سره وکړو ما خپل درې زره ورته چول اوس یخنی ډیره ده دې غن الله کی اوس په ای باندې لګیا
نو چرګان څه ما صرف را وته درته
جی وته لا او یا خو پته لګی نه حساب به اکړای نه ده خو بشي
نور خلکو ته بچ داسې ویل غواړي چې آیا په داسې کاروبار باندې لاس پورې کی
جی وای بار بار دغه خبره کوچه دغه د پاته ولاګيږي د ټماټر دغه غواړي دغه
لکه ته څه فکر لرې چې دا تاسو اقتصادي لیول څومره راپورته کی
جی دا خو سیزن دا چې ټماټر ګران وي نو آمدن یې ډیر دی چې ټماټر څو کاوي خو آمدن به کم وي
دیواره ډیو دلاره ته تمامه دنیا اوري اتا په جواب باندې ډیر خلک پیږي
جی
ته شی وختونو کې شې د شنې خوړې نوم ډیر بد راغله وو
جی
د څه وو
وی با خو مونږ ته دلته
اوس لدې ځین تاسو دنیا ته یا د نور خلکو ته څه پیغام ورکول غواړي چې د اپریشن ورسته اوس په دې ځای کې ژوند څنګه ده
ډیر ښه ده شنې خوړې غاده لکه بو پرا امن ده امن امنات
ډیره مهرباني چې تاسو وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټي وی سره خبرې وکړې
مهرباني
واشنگتن ډی سی د تاسو د ډی ورادیو او ټلویزیون خبري خبرونه ویني خدامن اوریدونکو یو بل راپور هم لرو چې یادنان بیتنی را لګلې دی په ډیرا اسماعیل خان کې چې کوم بارانونه دوام لري او بارانونه کیږي د دغه بارانونو لکبل ډیر ستونزې هم را مخته شوې دي کوم چې په سیمه کې لختیان دي هغه هم بند شوې دي امدا شان نور چې د لختیانو نظام دی هغه هم ډیر خراب دی نور څه حالات دي دغه ټول په ژوندې بڑا حال سیمه ته وتلې دي او یادنان بیتنی یو ویډیو ورنه جوړه کړی دا تاسو ته را لګلې دا
د ډیوا اروبیدونکو او کتونکو د وغز د ډیر اسماعیل خان په کوریشی موړ څوک موجود یا کوریشی موړ څوک څخه په دې څنګه باندې لار پېښور ته ځي دالې کراچۍ ته ځي د خوته پنجاب لاهور شرګوټ ته لار وځي دا ټن ته په ډیر اسماعیل خان باندې نری نری باران لثیرو دو ورځې راځي شروع ده په نور هیوادونو چې کڅه هم باران یو د تفریح ځای شمار لکیږي او خلک ترې خوند اخلي په پدې اسماعیل خان چې د باران ورېدو له وجې دلته چکړې انتهایی زیاتې شوې دي چې له وجې عام انساني ژوند په بشپړه توګه پټپ او درېدلې دي دلته چې کوم مارکیټونه دي کوم بازارونه دي هغه هم زتره بند لیدل کیږي په کوم شمېر سره دوکانونه او مارکیټونه خلاص دي په روډونو باندې عام ټرافیک چې دي هغه هم ډېر زیات کم دي چې کوم چکړ دي هغه په روډونو باندې عام لیدل کیږي او په هغه کې عام ژوند عام خلکو ته تک تک انتهایی زیات مشکل ده دا په داسې حال چې صوبایي حکومت په ډیر اسماعیل خان په نکاس باندې په اربونه روپۍ مصرف کولو د ولري او دی وای چې ډیر اسماعیل خان کوم چې د نکاس مسله ده هغه مکمله هواره کړې شوې ده حکومت دغه دا به هم لري چې تیر دریو کالو راسي خیبر پښتونخوا چې دا هغه ایوه نوې خیبر پښتونخوا ده، خو په خپل باران دا ثابتوي چې دغه خیبر پښتونخوا اوس نوې خیبر پښتونخوا ده. که نوې خیبر پښتونخوا دغه سوي نو د بل خلکو نه پښتنه وکړو چې هغه بیا نوې خیبر پښتونخوا ته په کم نظر باندې ګوري.
زمانم ذوالفقار علي دی او پاکستان تاریخ انصاف چې کوم دعوی کړی وي چې موږ باید خانه مدل سټي جوړو یعنی خپل خیستا شیربا جوړو ما هغه اسی دعوی وي او دا ټوله دعوی ناکام شولې او د ځکه د پی ټی آی چې کوم چیف منیسټر دی پرویز خاټک هغه دی خان ته امر راغی دلته ډیر اعلانونه وشو چې موږ باید خان د صفایي بکاو او دا ګندن علی با جوړو ارث بکاو او د وس د دې چې کیچړې نه او د دې غنخاری د اوس بارانه چې دا ټوله منسوبي او اعلانونه ناکام شوی دي. نو بدقسمتي خبره ده چې اچ کوم د ډی خان خپل بازار دی تاریخي بازار دی خو د دې اچ پټي کومه داوی کړی و چې موږ به مرډر سټي جوړو هغه بالکل ناکام شوی.
همونوم جلت خان دی او مسیدیو دا د ورا د خدای کوری نه دی میجر په خوشولي خدای دې شپار دوروي خیر وره او میشتا ز پټاک روډ عارف آباد باندې پندېجو میشتا د غالېش چې ور وشي یا د کورې بو وځي نه د نالې طریقه شته دی او نه د به طریقه شته دی د وتلې حکومت توجه ور کوي نه او په بازار شه د غاسې پر روډ باندې چکاړې وی طریقه وی نه د نالې طریقه شته نه باندې او تر خورې چولې دی به وتلې شي خلک ته په دا تکلیف دی.
نن ډی خان کې باران د سوره د باران شروع ده باران دی وجه موږ چې کم ډی خان آبادی دا لکه ډیر کیچړ ده باران دی وجه باران په نورې لکی هم کیږي کنه او دومره غه نه یې کنه موږ لکه کچا ده ټول کیچړ ده دی وجه نه کاروباری لحاظ باندې موږ چې کم لکه ده دی باندې ډیر اثرت پرې وته ده
د کاروبار کته ما ته وای پړی خان چې تا په کاروبار باندې څومره اثر ده په عام روزمره کاروبار
څنګه دره عام لکه اول چې مثال د 3% یو سایو پرسنټ هم نه ده شوی اول به 3% کې ده او سایو پرسنټ هم نه کیږي د بار
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای
اردن کو او سمزو یو راپور د افغانستان پاړه سکل په افغانستان کې د طلاق شمیري لوړې شوې دي. د خصو د حقونو اداره وایي د دې بیلابیل عملونه دي خو مهمې د کم عمر جنو ودونه دي د خصو په وړاندې تاوتریخوالی او د هغوی له خوښې پرته د هغوی واده کول دي. منزه شهید پر یو راپور چمتو کړی.
افغانستان کې په وروستیو کې د طلاق اخیستونکو میرمنو شمیره ډیره لوړه تللې. هغه میرمنه چې د خپل ژوند ملګري یا میړه سره د ژور منځني اختلافاتو له کبله د ناچارۍ څخه طلاق اخیستې وایي
خامګمان بود. هر روز جنگ، هر روز دوا.
هغه یو شکمن سړی و. هر ورځ جنگونه را سره کول تر دې حده چې زما په ګیډه کې د درې میاشتو ماشوم هم د ډیرو وهلو ډبولو د لاسه ضایع شو. دا غوی د کورنۍ او د کاکا له خوا ناجایزه غوښتنو له وجې زه دې ته مجبوره شوم چې ورڅخه طلاق واخلم او زموږ قضیه تر محکمې لاړه.
خود دغه میرمنې د ژوند غمجنه قصه د همدې سره پای ته نه رسی. د هغې دویم واده هم هغه د ډیرو لوی ستونزو سره مخ کړی ده.
د زندګی فعلی طرف شون
کړی چې اوس خپل ژوند ته ګورم نو نشم کولی چې داسې ژوند تیر کړم.
یک نه پنچا برم نصیحت چا
هر ځل د هغې کورنۍ لخوا په زوره د هغې د رضایت نه پرته واده شوی دی. د افغانستان په شان یو هیواد کې طلاق د میرمنو لپاره یو لوی ټولنیز او اجتماعي منفي اغیز لري. د میرمنو د حقونو ادارې د روان کال پیل څخه تر دا دمه شل قضیې د طلاق سیړلي او وایي د میرمنو حقونه د طلاق وروسته هم خوړل شوي دي.
یکی از علتهای اصلی که در افغانستان باعث میشه تا مسائل طلاق به صورت عمومی
په افغانستان کې په عام توګه لوی سبب د طلاق وروستو د هغه میرمنو حقونو د خوړلو یا پزای نه کېدل دا دي چې په ټولنه کې هغه میرمنې ته چې طلاق ورکړل شوی ډېر په بد سترګ قتل کیږي او هم دغه شان نورو ډېرو ستونزو سره مخ کیږي.
زیات به صورت میگیره و بسیار مشکلات زیات دیگه اجتماعي به روبرو میشه.
د تیر کال شمیرو تر مخه ویل کیږي د هغه نارینه چې طلاق غواړي 115 قضیه ثبت شوې دي او د میرمنو لخوا د طلاق غوښتلو 400 څخه هم زیاتې قضیه دي.
د طلاق غوښتنې بیلابیل وجه لري. زمونږ کورنیو ته پکار ده چې د خپل لونو د راتلونکي په هکله ډیر فکرمند وي او د هغوی آینده سره لوبې ونشي.
د طلاق اصلي علتونه په دې هواد کې په خزو تشدد، جبري ودونه او د کم عمره ودونه کڼل کیږي. منازه شهید، واشنگتن ڈی سی، امریکا، غاګ دیوا.
خدر منو اوریدونکو یو بل راپور ولوري تزو چې د پاکستان په گوادر سیمه کې د چاینیز کوم نوې کال چې د چینایانو هغې لمنځلو لپاره بیلابیلې دستوري یا داسې انتظامونه شوي دي چې هغه به کال د هغوی نوې کال د 28 جنوري نه پیلېږي او د هغې دپاره ډېر زیات انتظامات شوي دي. راځئ چې دغه راپور په ګډه سره وګورو او ووینو. حمید سمسور رالیږلی دی.
د چین وګړي هر کال د جنوري 28 نیټه د نوي لمری کال د لومړۍ ورځې په څیر باندې لمانځي. دا د دوی د کلتور یو مهمه برخه ګڼل کېږي. د دې لپاره دوی له 14 یا له 1 اونۍ تیاریانی کوي. چینایان د دې لپاره کورونه صفا کوي، شایسته کوي او دغه ډول نوي توکي هم د ځان لپاره اخلي. د بلوچستان سایلی شار گوادر کی د چین د نوی کال په مناسبت باندې یو دستور اوسه. د دې انتظام د گوادر بندر چلوونکي د چین شرکت لوري سوي. گوادر د چین و شرکت ته د ورکول وروسته او د چین او د پاکستان ترمنځ د اقتصادي راداري د لوی لاري د پروژې له پیل کولو را پدې خوا په گوادر شار کې یو شمیر پنی ماهرین، انجینران او د چین یو شمیر مزدوران دلته استوګنه کوي. ودغه دستوري ته د گوادر د بندر د شرکت چیرمین ژانګ باوژینګ هم خپل وینا وکړه.
Dear colleagues, we gathered together to celebrate the coming Chinese New Year on behalf of the Board of Directors of
د چین د نوی راتلونکي کال د خوشحالی د لمانځلو لپاره زه و هغو دوستانو کارکوونکو ته د زړه له کومې درناوی لرم چې دوی دلته د گوادر په دې لویه پروژه کې خپل رول لوبوي. په دغه دستوره کې د چین د ژبې سره سره په بلوچي او په اردو ژبه سندرې وړاندې کړل شوې. په دغه غونډه کې د چینایانو سره سره یو شمیر پاکستانی افسرانو او د گوادر شاریانو هم ګډون درلود. د غونډې په اخر کې د چین دودیزه نڅا او د بلوچي چاپ ننداره هم وسوله. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریڈیو ٹیلیویژن، کوٹا.
نو خبرمنو اوریدونکو د خبرونه کې تاسو تر داده مزمک سره مالی از ډیره مننه کوم. یو ځل بیا هم تاسو ته یادونه کوم چې د دیو رادیو په فیسبوک باندې تاسو کولی شئ چې لاشي نوی ټول راغلي ویډیو راپورونه تاسو کولی شئ چې حالت وګوري او د دې ترڅنګ دا چې دغه خبرونه تاسو نیخ په نیغه د دیو رادیو د وی پانی د لارې هم لیدلی شئ او همداشان که تاسو سره سمارټ فون وي د ټیون ان اپ د لارې کولی شئ چې تاسو د ویډیو رادیو ټول خبرونه هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو د ویب پاڼې د لارې څه چې راغلي نوي تازه راپورونه دي او خبرونه دي هغه تاسو ولولئ. زو د راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا د حکومت نوی قانون تر مخه چې اوس به د پولیسو د انتظامیه واک د آی جی یا انسپکټر جنرال ته ورکول شوی دی او د هغې د لاس لاندې به وي. خو څېړنکاران په دې باندې وایي چې دا واک او اختیار په کار و چې د صوبایي حکومت سره وای. په دې هکله نور څه تفصیلات دي د حمیدالله په راپور کې تاسو ته وړاندې کوو.
د پولیسو د انتظام په اړه د نوي صوبایي قانون تر مخه د پولیسو تمام انتظامی مالی اختیارات او د لاند گریډ د افسرانو نواخله تر لوی رتبه پولیس چارواکو د بدله اختیار اوس د وزیر اعلی پر ځای آی جی پولیس ته ورکړی شوی دی. د غبل په داسې حال پاس کړی شو چې د اپوزیشن تمام ګوندونو د آئین خلاف ورزي او صوبایي اختیار مرکزی افسرانو ته د سپارلو برابر وګرځاو. خو وزیر اعلی پر اس خټک وویل
اوس مونږ اختیار مونږ ځان ته غوښتل نه دی به چې د اختیار واپس ورکا دا خو زیټه نورمال خبره سیاست د خبره لیکن حقیقت دا دی چې یو ادارم دې چالان دې کار نه کې ادارې دې خپل کار کوي څنګه چې ټوله دنیا دا دنیا کې خوشحالي ده انصاف دے حقوق دی زما چې اختیار څوک ځان سر ساتیا ډیکټیټر دے سسٹمز او ادارې ضروري 148 ترامیمون په 148 ترامیم په یو ترامیم خو دور نه کړی چې کم ځکه ضرورت هغه مو ترامیم دی اپوزیشن په مرزي باندې ډیر زیات ترامیم وکړ او چې کم جائز ترامیم نو هغه مونږه ای ریکویسٹ کو کنوینس مو کل چرادا واپس والی نو ډیر خود طریقے سره په کمیټه کې داشه پاس شو.
د اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن اویل نوی قانون په پولیسو حکومتي سارنه د من زوړی او ټول اختیارات یو کس یعنی ای جی ته ورکوي.
آئین کې لا ان آرڈر سچویشن ذمہ داری د چیف منسٹر دا حکومت دا صوبائی حکومت پولیس میٹر چې دا ټوټلی سبجیکټ دا پروینشل او د کې پکار دا و چې آئین کے صوبائی خود مختاری مونگ غواڑو چلا کہ آئین صوبائی خود مختاری ورکئی 18ویں ترمیم بل تحت پکارو چ قانون سازی شو ہے اور مزید خود مختاری صوبے تراغلے مونگ پا بنیادی اصول و بانے اختلاف تھا داد آئین خلاف تھا چکم کار دیو کو داد صوبائی خود مختار خلاف تھا سر اسٹرکچر جوڑا والا دی پکار داو چ دل تب دی پرموشن اور ہر صدی کول دا طرف تک کسی تلل پکارو الٹا خبر دے طرف تلاڑا چھ شہ مرکز تلاڑو.
خو د نوی قانون لاندې وزیر اعلی یوازې د یو شکایت په مخه د پولیسو خلاف د انکوایری حکم ورکول شي. د نوی قانون لاندې په کوټه برتیانې ختم کړل شوې دي او تمامې برتیانې به د ان ټی ایس د لارې کیږي. د قانون لاندې به په اولنې مرحله کې په ضلعي سطح او بیا د ډیویژنو او په صوبایي سطح پبلک سیفټي کمیشن هم جوړول شي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
ترنو اردوونکو د پاکستان د اسمبلی د غړو په تنخواګانو کې د 200% زیاتوالي نه وروسته د خلکو غبرګون څه دی؟ ریاض حسین په دې اړه یو شمېر خلکو سره غږېدلې او د هغوی نظرونه راټول کړي دي.
دا دویم ځل دی چې دوی خپلې تنخواګانې په خپله سیوا کوي. 100% 200% د دوی تنخواګانې لکونو ته لاړې. زموږ چې ایم پی ایس دي دا خو موږ د دې لپاره نه لیکلي چې تاسو د ځان لپاره دغلته مراد حاصل کړئ. کله چې خبره د عام امپلایز راشي لکه زه به دا ویم چې د 1 کال نه 15 16 پورې نو د دوی اکثر په 10% او په 7% هم جګړه وي چې یاره لږې ولې سیوا کوي. نو زما په خیال دا دوی چې امپلایز لکم تنخواګانې سیوا کوي دا خو عام خلک دي، عام کورنو خلک دي. نو دا هغوی تنخوا دومره هم سیوا نه شي چې د یو ډسټرکټ نه بل ډسټرکټ ته نوکري د جوړه کړي چې څومره سیوا کوي عامره سیوا جاری چې زو څو کم دا بچو سے حد سے چلو کم دا بچی چې پرس په یو خص کول کې سبق کوي نو هغه بیکاره تر کوس کوي یا داسې کی چې مله بس په بچو له سبق کوي نه راشه مدرسې او دغه ته ولګي او دوی چې سکی نو خخه گاڑی ځان لالي خخه کورونه ځان لدا کوي پراپرټیان جوړي او عام خلک چې دی هغه پر رزق پسې کړيږي هغه ته رزق نه ملاويږي هغه ماشومان چې دی د سبقونو دغه سے پاتې شو.
ډیر زیات فرق ته کمې تنخواګانې چې د سرکاري ملازمینو سیوا کوي بیا د هغه کسانو کم چې زمونږ په اسمبلی کې ناس کیو خلکو نمائندگان دی یقینا پاره کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. په کار کې کلم بجټ تازی مې د سرکاري ملازم 10% نه یا د 15% نه سیوا چې ته په دې کې اضافه نه ده شوی. بل طرف ته مطلب دا چې په کار کې 2000 اضافه او هغه اضافه هم دونه زیاته 100% نوم سیوا ده نه یوازې په سرکاري ملازمینو کې یو احساس محرومي چې پیدا کیږي او بل چې کم د سرکاري ملازمینو په حکومت باندې کم سنس ټرسټ دی یا سنس اعتماد دی هغه ته به هم ډېر زیات نقصان رسي. لیجسلیشن دپاره یا قانون سازی دپاره چې دی دا خلک په اسمبلو کې ناست دي، خو که تاسو فکر وکړئ نو ماته نشي یاد چې په ټول کال کې به ډېر یا څلوېښت ورځې داسې چې دوی به په لیجسلیشن باندې کار کړي، ګنې اسمبلي چې دا هغه هم خالي پرته وي او هغې ته څوک نه راځي. داسې یو بل چې د دوی د تنخوا دپاره پیش شو نو هغه ان اپوزډ چې دی پاس شو، نو دا ان اپوز پاس کېدل چې دی نو ځانلم د دې اثرات شته دی چې کله د دې ذاتی مفادو خبره راشي نو بیا هیڅوک د هغې مخالفت نه کوي. مونږ د دې اسمبلی دپاره چې دی دا سلیکټ کړي وو چې دا به مونږ ته قانون سازي کوي او زمونږ چې کوم یو سوچ او فکر وو چې دوی به تبدیلی راولي په ایجوکیشن کې، په هر یو دغه میدان کې ترقۍ دپاره، د پرمختګ دپاره سوچ کوي، په دې به ته مونږ هوټ ورکړی وو. دوی دې لګیا دي له تیرو څلورو کالو کې چې دی هیڅ ډیولپمنټل کارونه ونه شو او صرف چې کوم دی په خپلو تنخواګانو او په دې باندې نظر اچي، نو د دې سره چې یو عام وګړي چې دی هغه ته ډېر درد رسیږي، ځکه چې هغه د بچو فیسونه، د کور کرایانې، دا نشي ورکولی. په دې کې چې دی د وطن نورې مسلې ډېرې زیاتې دي، ګندونه ډېر دي، بیماریانې ډېرې دي، او صرف چې دی په تنخواګانو، په خپلو تنخواګانو باندې د دوی دي نظرې، نو د دې سره چې دی د عوامو ته ډېر زیات نقصان او ډېر زیات درد رسیږي.
تحریک انصاف ګورنمنټ کې دا زم ځل دي چې د صوبایي اسمبلۍ د ممبرانو تنخواګانې او د منسترانو سیوا کې کمپیرزن وکړو یو عام وګړي سره، نو زمونږ عام وګړي چې کوم دي نو هغه تنخوا 80% شل پرسنټ کال په سیوا شي، او دا د دې د محلې په دې کال کې دا دویم یا د دې چنور کې دا دویم تل دي. تاسو تر اتم نه انساسي دا خلک مونږ ټاکلي دي، نو دې زمونږ آواز د اوچتولو نه الټا خپل مراعات او خپل پیکیجونه سیوا کوي چې صوبایي حکومت هغه دا داویم کوي چې یاره مونږ سره فنډ نشته، مونږ سره پیسې نشته، او بیا هم هغې خپل تنخواګانې سیوا کړي، نو دا به د بجټ به دا به د کم ځای نه دي دا پیسې وړي.
ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
نوردون کو وسم د تمباکو پاړه یو راپور. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې په ډیره لوړه کچه تمباکو کرل کیږي، خو تل د تمباکو بورډ سره د تمباکو د بایو په برخه کې بزګر غنی ستونزې لري. ملک وقاص پر راپور را لګلې.
د کاروندګرو تمباکو بورډ ترمنځ د نرخ ستونزه لا انختې ده. کاروندګر وایي چې کم نرخ پیشګوئی سروې نشوي وه هغه بالکل د وارې نه بهر دی. د تمباکو کاروندګر د ثوابې لیاقت یوسفزی وایي چې د کر د استعمال اشیا ګران شوي او د بورډ سروې دوران یوریا او ډی ای پی ارزانه وه.
تمباکو ته زیات ان پی کی راکنه او په دغه باندې چې کوم دی لکه زمونږ په د نور چیزونه چې دینو تقریبا په ډیرانی سره ده، مطلب دا چې دغه دوه کاله مخکې کوم ریټ نن دغه نه ډیر زیات سیوا شوی دی. که د لرګي ریټ هغه سیوا شوی دی، د مزدور ریټ سیوا شوی دی، د چوکمار ریټ سیوا شوی دی، او موږ چې خپل حساب کتاب کوو لکه زمیندارو طرف نه زمونږ وسم دغه خبره کوو چې بای زمونږ د 250 روپیا نه کم ریټ چې دی نه موږ نقصان.
د بورډ سیکرټری عطا الله خان وایي چې د نرخ اعلان لا نه دی شوی، منیسټری ته تفصیلات ورکړی شوی دي او امید ساتي چې نرخ به د تیر کال نه زیات وي.
انفلیشن چې هغه هغه رندې د ډیزل او د پټرول قیمت چې هغه کم شوی دی، د دې نه علاوه د سر قیمت چې هغه کم شوی دی، دا ټول سیزونه دي هغه وجه نه خو قیمت من کم کړي نه دی. قیمت 173 او دا غلی به هغه نه زیات وي.
یوازې نرخ نه بلکې د تماکو کوټه او ورسره د ډیپانو تعداد کې هم کمی شوی دی. را روان وخت به خای چې تماکو په پښتونخوا کې ختميږي او کپات کیږي. ملک وقاص خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د امریکا ټاکل شوی نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنۍ پالیسۍ یعنی د کډوالو په حق له خپل پالیسۍ باندې څه وایي، څه نوی تازه څرګندونې راغلي دي، دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار مجاهد جواد په خپل راپور کې.
تمه ده د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د کډوالو په اړه یو شمېر نوې پریکړې اعلان کړې. په دغو پریکړو کې د مکسیکو له پولیس سره د دیوال جوړول هم شامل دي تر څو د کډوالو مخه ونیسي او په ټوله کې امریکا ته د هغو هیوادونو نه د کډوالو پر راتګ باندې بندیز ولګوي په کومو کې چې ترهګر فعالیت کوي. د دغو هیوادونو په کتار کې ټرمپ د سوریې، عراق، ایران، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن له نومونو څخه یادونه کړې ده. ټرمپ دا هم ویلي دي چې له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو لګښت په خپله له مکسیکو څخه واخلي، که څه هم
مکسیکو په وار وار ویلی دی چې دوی به دغه دیوال پیسې ورنه کړي. ترامپ وایي دغه نوې پریکړه د هیواد د ملي امنیت او خوندیتوب لپاره کوي. تر دې مخکې د اوباما ادارې ویلي و چې د دوی لومړیتوب د امریکایانو ژغورنه ده، خو له هغو خلکو سره هم مرسته کوي چې د ترهګرۍ او سیاسي بې ثباتۍ له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ترامپ ته نږدې کسان چې د دغو نویو ګامونو په اړه یې د ترامپ مسوده لیدلې وایي ښایي ترامپ په دې هم فکر وکړي چې د مشکوکو ترهګرو لپاره د پلټنو یو پټ مرکز پرانیزي، د ګوانتانامو زندان پرانیستی وساتي او اخوان المسلمین د ترهګري ډلې په توګه ونوموي. دغه نوې مسوده په دې هم ښایي وڅرخي چې د لوړې کچې مشکوک ترهګر حتی که له امریکا څخه د باندې هم وي څه ډول ترې پوښتنې ګروېګنې وشي. د دغو پلټنو لپاره د توقیف مرکزونه چې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای لخوا به پرمخ وړل کیږي، خو یوه خبره باوري ده که چیرې دا ډول مرکزونه په امریکا کې پرانستل شي نو بندیان به پکې د امریکا د قانون له مخې نه ځورول کیږي.
نو خدرمنو اوریدونکو اوریدونکو د ډیوا رادیو خبری خبرونه هم په دې وخت پای ته رسی او د دین وروسته به د شپه په خیر خبرونه ویز مونږه همکار بیروز خان سه به تاسو وړاندې کوو. تاسو قربانه یوز منزه شهید
او زه مجاهد جواد
او د دې ترڅنګ زموږ سره په تخنیکی اړخ کې زموږ د دې خبرونه پروډوسر او کلیم افضل او انجینرانو څخه هم ډیره زیاته مننه کوو او تاسو په لوی سختن تلاش پروسل وړه او آباد اوسئ. Thank you.